نظر شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله اسلان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره لاس ویم پیل په خبرونو کوو. په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 18 خپل فعالیت دروي. تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسره لدی وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکو به اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سفارت له بندېدو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمی قومی وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوي دي. قومی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده. د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ایران استازی زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اروپایي اتحادیې د 25 میلیون یورو مرستې هر کله وکړ. دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي دا پیسې به دوی ته د امکان برابر کړي چې له یو شمېر خورا زیانګالو کورنیو سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. همدارس به د اروپایي اتحادیې په مالی مرسته او امیندوارو ښځو او میندو او تر 50 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزي د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مهال وویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پیښه وشي ښایي یو مخ ونړیږي. عزیزي دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلی د نړېدو مخه ونیسي. د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو. دا منار 15 متر لوړ دی او د هند په ډیلي کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی. د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې پر یو ایراني نارینه د 3 نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی. د جرمني د هاګن پولیسو پرون وویل د تړاوې 4 تنه مشکوک کسان نیولي او 2 تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي. له بلې خوا شپېګل خبرونې راپور ورکړ چې نیول شوي کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلوي اندي. پولیسو په دې اړه په زغرده څه نه دي ویلي خو یادونه یې کړې ده چې 4 تنه نیول شوي او له دې کبله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه پرون د باران د اورېدو له کبله پیل نه شوه او اوس ټاکل شوې دا سیالي د 5 ورځو په ځای په 4 ورځو کې وشي. نن به د باران د نه اورېدو په صورت کې سیالي د هند په وخت د سهار په 9:30 بجې پیل او د شپې تر 10 بجو دوام وکړي. د هوا پیژندنې اټکل ښیي چې نن ټوله ورځ د باران احتمال شته خو شدید به نه وي. د چهارشنبې په ورځ د باران اټکل نه دی شوی. په پاتې 4 ورځو کې به هر لوبډله 9 اوورونه لري. په پام کې ده چې نن سهار 9 بجې پچه واچول شي. دا ټیسټ مسابقه د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریدر نوېدا لوبغالي کې کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو التام ولولئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې پرون پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت باندې خورا اندېښنه وښوده.
اوسنی واکمنان روان وضعیت ته دوام نشي ورکولی. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
تر بریتانیا وروسته په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې خپل فعالیتونه دروي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د راپور په جواب کې ویلي ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او د هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستانه د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخامخ شي. پخوانی افغان ډیپلوماټ غوس جانباز بیا د افغانستان د ګډوډ وتلو پروسې په اړه وایي.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفاوه د افغانستان پخوانی حکومت سره.
د کندهار بم تاسو ته رپورټ ولرو چې کندهار اوسیدونکي د دغه ولایت د ښار په مرکزي سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
شترم دا د وروره چې یو درخت یې کښېنو سي دا شنه منطقه شنه سي پیاو درونه سم سي وروره یو سړک سي دوړې مړې ونې کې وروره عوام واکه کړه کې دغه مټرانو د
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو وویل د افغانستان اکثریت خلک له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي او خپلو اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب به په راتلونکي کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي. د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې غږ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوی راپور ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي. د په نننۍ نړۍ کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه بېساري ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وویل دا اقدامات افغانستان لا منزوي او لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت شبنی دي او د خبرو اترو ور نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوري په ځمکه او خلکو باندې تسلط
لري.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر زیاته کړه چې هغه باید افغانستان له اوسنۍ واکمنو چارواکو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي چې خپل اوسنۍ پالیسی بدل کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولی شي د ټولو لپاره سوکالی، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت وویل چې د طالبانو رژیم د جون له میاشتې وروسته د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونه زیاته کړې ده. بینت چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروسته قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض ته سیستماتیک بڼه ورکوي بلکې ټول خلک اغېزمنوي.
دا قانون مذهبي او قومي اقلیتونه اغېزمنوي او که زه د رسنیو مثال وړاندې کړم نو په رسنیو کې د انسانانو د تصویر خپرول هم
د طالبانو حکومت د اگست په 28مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون اعلان کړ چې په ښځو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډېر خبرګونونه پارولې دي. په دې قانون کې د ښځو د مخونو او ټول بدن پوښل لازمي دي او د ښځو ژغ اورات بلل شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو، دینی عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دا له عمومي ژوند څخه د ښځو د ایستلو لپاره د طالبانو یو بل محدودوونکی ګام بللی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو .com
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قنصلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلې یوه حقوقي لانجه بللي او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه ده چې سفارت وتړي او ودانۍ د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په اکثرو اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قنصلګریو او سفارتونو لخوا صادر شوي اسناد بې اعتباره وبولي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، اسپانیا او منشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ چارې مخته وړي. تر ناروی یو ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 8مه خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول په خپل ایکس پاڼه ویلي وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسره دی وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکي بې اعتباره وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په پیغام کې زیاته کړه چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یوځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماتانو ته نوی ورځې مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او پخپل یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هیواد ووځي. له جرمني هم د راپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بن کې د افغانستان د قنصلګریو خدمات بې اعتباره وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجود دي چې هلته د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په منشن کې چې طالبانو مخکې هم تایید کړي قنصلي چارې ترسره شي. څه باندې دوه کاله مخکې د 2022 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت د تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې میشت افغانان د قنصلي چارو لپاره تر دې دمه کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې میشت لسګونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قنصلي چارو په بندیدو یا کمزوري کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور په جواب کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د دوهې د موافقې پر اساس چې د ولسمشر ټرمپ په مال د زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو، امریکایي پوځیان باید د 2023 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. خو د کانګرس د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخ شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور لخبریدو وروسته د متحدو ایالاتونو د بندرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل د وزارت افغانستان د پالیسۍ په تړاو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د لیوالتیا استاینه کوي او د امریکا د بهرنیو پالیسۍ په جوړولو کې د کانګرس په خپلواک رول کلک باور لري. دغه وزارت همداراز ویلي چې له 2021 میلادي کال راهیسې دوی د افغانستان په اړه د اسنادو، توضیحاتو، غونډو او مرکو لپاره د کانګرس غوښتنو ته په ځواب ورکولو زرګونه ساعت لګولي دي. شاوخوا 40,000 سندونه کانګرس ته مهیا کړي. د کمیټې او د اساسو جرګې ته د لوړې کچې په نو غونډو کې معلومات وړاندې کړي او د بهرنیو اړیکو کمیټې ته 15 جګپړو چارواکو مرکې ورکړي او په خپل د بندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه 14 ځلې د کمیټې په استیمایا غونډو کې ګډون کړی دی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پالان پکې اکثریت دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه په خپل راپور کې له افغانستان د وټلو پروسه له ګډوډیو ډکه بللې او د دې نیمګړتیاو پرای د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر اداري اچولې او د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ رول یې کم کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې بایدن د دې پریکړې د احتمالي پایلو په کمولو کې پاتې راغلی، خو له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د 2000 کال په فبروري کې د ترامپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ وتلي دي. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان بازوایی د جمهوري پالو او ډیموکراتانو ترمنځ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر پر یو بل د تورونو پوري کول د امریکا له کورنیو سیاسي حالاتو او انتخاباتي مبارزو سره تړاو لري، خو څه چې حقیقت دی داري چې د افغانستان له پخواني حکومت سره لویه جفا وشوه.
په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤولانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. هغه تړونونه چې متحد ایالات افغانستان سره درلودل داسې ناببره او غیر مسؤولانه پریکون د افغانستان حکومت سره، دا د تبریه او د جبران وړ نه دی. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوري خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف لري. انتخابات نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په 350 مخیز راپور کې چې له 2 کلونو څېړنو وروسته یې خپور کړی، د بایدن اداره په دې تورنه ده چې د وتلو د بهیر د خوندي پر مخ وړلو لپاره یې مناسب امنیتي تدابیر نه و غوره کړي. په راپور کې ادعا شوې چې د بایدن اداره په دې پوهېده او فرصت یې درلود چې د افغان حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي، څو امریکایي کارمندان د متحدو ایالتونو اتباع، د متحدو ایالتونو دایمي اوسیدونکي او د دوی افغان متحدان په خوندي ډول انتقال کړي. د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات غړیو د راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی جمهوري پالو همکارانو د ټرمپ د رول په اړه حقایق له پامه غورځولې دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د ډیموکراتانو مشر ګریګوري میکس خپلو جمهوري پالو همکارانو ته په یو لیک کې ویلي چې راپور یې بې پرې نه دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته.
ایران د زایدان په مرکزی زندان کې دی او افغان په ګډون شپږ کسان پرون اعدام کړی دي. د ایران د حالوش خبری آژانس چې د ایران اړوند د بشري حقوقو مسایل او د اعدامونو د شمیر په ارتباط مسایل خبروي راپور ورکړی چې د افغانستان اوسیدونکو نور محمد نورزای 2 کاله مخکې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل له میلک پولې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته استولې، پکې اورېدل شوي چې نوموړي ته د ټلیفون له لارې د اعدام مخکې د وروستي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره خبرې کړي دي. په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو منلی چې دغه مړی دغه ولایت ته د دوشنبه په ورځ انتقال شوی دی. جزئیات به له فیروزی عزیزی واورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمانونه په ایران کې د اعدامونو د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنې ښیي، ایران د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان زندان کې د یو افغان په ګډون د شپږو کسانو په اړه د اعدام صادر کړی حکم عملي کړ. د ایران حالوش په نوم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 په یو راپور کې ویلي چې د شپږ کسان د اعدام د حکم د پلي کېدو په هدف د شنبه په ورځ انفرادي بندخونو ته انتقال شوی و. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان اعدام شوی اوسیدونکی نور محمد نوري یعنی نورزای د نیمروز ولایت و او 2 کاله مخکې د ایران د زاهدان اړوند د زابل میلک پوله کې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و او په همدې تور پر اعدام محکوم شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته راستولی، پکې اوریدل کېږي چې نور محمد نوري د ټلیفون له لارې له اعدام وړاندې له خپلې کورنۍ سره د وروستي ځل لپاره خبرې کړې دي. دا د دې ټلیفوني خبرو یوه برخه ده.
څه کوی نو ته لدی سره په نیمروز ولایت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې د نوموړي مړی دوشنبه دغه ولایت ته ور انتقال شوی دی. بلخوا په ایران کې د یو شمیر افغان بندیانو چې په اعدام محکوم شوي کورنۍ اندېښمنې دي او ویریږي چې د دغو بندیانو د اعدام موده به هم را رسیږي. د ایران په اصفهان کې په اعدام محکوم دي او افغان بندي خور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
پرون می له ورور سره اړیکه نیولې وه، هم هغه اندېښمن دی او هم موږ. زموږ زړه د بندیان انتقال ته خوشحاله و، خو طالبانو هیڅ هغه موضوع ونه څاړله. موږ هره ورځ خبرونه څارو او په دې تمه یو چې څه وخت مې ورور افغانستان ته را انتقال شي.
حقوق پوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو اعدام د قوانینو او بشري حقونو خلاف چاره ده.
ایران کې چې کوم اعدامونه او انسانان په دار ځوړندول مخدره ټوکو له ادرسه په دغه تور باندې دوی په دار ځوړندېږي، د بشریت او د انساني حقوقو له ادرسه دا د تایید وړ نه ده، دا ظالمانه ده، دا جابرانه ده، دا هغه عمل دی چې د یو انسان وژنه نه ده، دا د یوې جامع وژنه ده، د یوې کورنۍ وژنه ده او دا موږ نه تاییدوو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په ناروی کې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ایران 100 کسان اعدام کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د اعدام شویو کسانو په ډله کې 11 تنه افغانان، 8 کسان بلوچان او 9 نور کسان بیا کردان دي. د دغه شمیرو له مخې د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د اجرا شویو اعدامونو شمیر لږ تر لږه 402 کسانو ته رسیږي. په ایران کې د اعدامونو د کچې لوړوالی د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه راپارولي او دغه سازمانونو له ایران غوښتي چې دا بهیر دې پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکي د دغه ولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي. خلک وایي په ښاري سیمو کې د ونو او شنو ساحو زیاتول د چاپیریال ساتنې، د هوا د ککړتیا د کمولو او د ښاریانو د ژوند د سهولت لپاره ډیر مهم دی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کندهار ښار مرکز شهیدانو څلور لارې چې څلور خواو ته غزیدلي لارې او پیادهروونه شنې سیمې او ونینه لري چې د تیریدونکو موټرو له امله ډیری وخت دوړې رامنځته کیږي. کندهار ښاریان وایي په ښار کې د ونو او شنو ځایونو نشتوالی د هوا او چاپیریال د ککړتیا مهم لاملونه دي او ښاروالي باید د ښار د زرغونتیا لپاره لوی پروژې عملي کړي. د اختر محمد او سمیع الله په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکي وایي شنې سیمې د هوا د ککړتیا په کمولو او د چاپیریال په ښه کولو کې مرسته کوي چې دا د ښاریانو د روغتیا د ښه والي لپاره اړین دي.
یو درخت کښېنو سي منځکه شنه سي پیادهروونه سم سي ورور یو سړک سي دوړې مړې ونې کې ورور عوام واکه کړه کې دغه مټرانو د دومانه دغه دوړې مړې و ده چې یو شنه منځکه سره برابر سي دغه سره برابر سي پیادهروونه برابر سي شنه درخت کښېنو سي
دولت مغوښتنه لاله چې په ښار کې ونې کښېنې ضرورتیا ته وده ورکړي او داسې نور سنګیا ځکه چې د هوا لپاره ډېره ګټه لري.
په ښاري سیمو کې ونې او شنې ساحې نه یوازې د هوا د کیفیت په ښه کولو کې د تودوخې د کنټرول او د خاورې د ساتنې لپاره مهم دي، بلکې د تفریح، ورزش او ټولنیزو فعالیتونو لپاره هم غوره ځایونه بلل کیږي. ونې کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تولیدوي چې د هوا د کاربن کچه راټیټوي. د کندهار دوه نور بسیدونکي احمد شاه او احمد الله وایي د هوا ککړتیا د خلکو روغتیا ته لوی خطر دی چې له امله یې ماشومان او زاړه خلک د تنفسي ناروغیو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په کندهار ښار کې د شنو سیمو لوی کمښت دی. کچېرې زیاتې ونې وکرل سي او خلکو ته د هغوی د ساتنې او د چاپیریال د قوانینو په اړه پوهاوی ورکړل سي نو د هوا ککړتیا به کمه سي او خلک به له تنفسي ناروغیو وژغورل سي.
هوا ککړوالی ورور جانه په کندهار ښار کې بیخي ډیر زیات ده، خصوصا بیا د خاموشه ده هغه منطقه چې خامه لري پاخه سړکان نه لري دا چې دغه منطقه اوس پوخ سړک شته خو اما شینګیان نه لري چنګیا هم دغونه اثر لري په د هوا په پاکوالي کې اکثره وخت باید انسان دغه شانس ځان وساتي لکه دوړي خاورې اکثره مریضان دغه شپې شي
د سروالۍ سیمه دا غوښتنه ده چې په کندهار ښار کې د شینګیا کمه ده باید شینګیا ډېر سي په هر ځای کې باید ولي و معنا نور داسې شینګیاوي ډېر سي چې هوا ککړتیا مخه ونیسي
د طالبانو حکومت د کندهار ښاروالي ویان سیف الله اسیم د خلکو د غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې تیر کال دوی په کندهار ښار کې شاوخوا 4000 نیالګي کښېنولي دي. نوموړی د ښاري سیمو د زرغونتیا لپاره د خلکو مشارکت مهم بولي.
د ښاروالي په مخ کې کلونه کې د ښار په کوم ساحو کې د زرغون چاپیریال درامست کولو په مخ کوم نهالانی شي وي د هغه ساتنې په منظم ډول ترسره کړي دي یعنی پر وخت یې عبور کړي دي او هغه د وچېدلو څخه ساتلي دي او په دغه کال کې چې د ښار د سمفورتیا لپاره ښاروالي نوي نهالانی شي دي هغه تقریبا څه باندې 4000 نور نوي نهالان موږ د ښار په مختلفو سیمو کې شي دي او هغه بیا پر وخت اوبر سوول دي
د یادونی ورده چې د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د کندهار ښاروالي د ښار د سمسورتیا او هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره پر کندهار ښار د یو شنه کمربند د جوړولو هڅه وکړه خو د ښار په شاوخوا سیمو کې د ځمکو د غصب او یو شمیر خلکو د نه همکاري لامل دغه هڅې ناکام شوې
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتو اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږ کال د بیلابیلو تازه میوې حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري دوی وایي وخت ناوخت یې ماشومان ترې تازه میوې غواړي خو په خبرې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیا نشي پوره کولی جزئیات له فیروزي عزیزي اورو
د تازه میوې غوښتنه ماشومان اطمن کوي ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوې ته موږ نشو کولی چې تازه میوې
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او دی وی اته کسي ز کورنۍ مشر محب شینواری و محب وایي د بیکاری او بیوزلی لامل خپل ماشومان ته میوه دانه نسی ورولای
سکال د تیر کال پرتلا د تیر کال پرتلا زموږ په شمول زموږ نور خلکو د تازه میوه ته د ناسرسیانی کیږي او اقتصادي توان د خلکو ځای پاري چې له تازه میوه نه برخمن کیږي د تیر کال کارونو پرتلا سکال تازه میوه په کومه کچه اخلو ځکه د یو انګورو خلطه په بازار کې
محب شینواری وایي ورستای چلې تیرونه کورته میوه وړي د کابل ښار اوسیدونکي او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې درې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي خو په خبره یې دای او زوی دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي یو دانه نیم دانه سره خورو اما دا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته راوړو ماشومان خو هر وخت د ناری و سوری وهي په دشا په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو
د ادب خبره اکثره یې د خوښي وړ ځینو میوو موسم تیر سي خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده بلکې د پلازمېنې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري میوه پلورونکي وایي سږکال په بېساري کچه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل
کاروبار
دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 170 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 70 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول